سلامونه سهار مو بخیر. زه صفی الله ستانگزای مو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته خراغلاست ویم. نن دوشنبه د 1400 کال د خبرګولی جوزا شپه گشتمه د 2015 کال د جون 14مه. پیل په خبرونو کوو. نن پر ایران د اسرائیل د بریدونو څلورم ورځ ده. د پلازمینې تهران په شمول لګڼو ښارونو د ډیرو اهدافو د لګیدو او خلکو ته د مرګ ژوبلې د رسیدو راپور نه ورکول کیږي. د ایران د روغتیا وزارت تایید کړي چې په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي او 1200 نور ټپیان دي. ایران هم پر اسرائیلو خپلو ځوابي بریدونو ته دوام ورکړی. یو وار بیا تیره شپه په حیفا او څو نورو سیمو د ایران توغندي لګېدلې. د ایران د تازه بریدونو له امله لږ تر لږه 9 اسرائیلیان ټپیان شوي. په مخکینیو ورځو د لکتر لګه دیار لس اسرائیلیانو د وژل کېدو او د څه باندې 200 نور د ټپیانیدو راپور ورکړل شوی و. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه خلک د خوړو د کمښت په سبب له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. د دغه سازمان څو ادارو له هغې ډلې یونیسف، ډبلیو اف پی او د روغتیا څانګې په دې اړه پرون یوه ګډه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې د دې وضعیت لاملونه په عمده توګه کمزوری اقتصاد او طبیعي پیښې لکه وچکالۍ یادې شوي دي. طالب چارواکو له یو چینایي سیلانی سره د ناسم چلند په خاطر یو کس نیولی دی. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په خپل ایکس پاڼه باندې د فیاض الدین په نوم د یو کس د نیولو خبره تایید کړې. هغه ویلي چې نیول شوی کس د اختر په ورځ په جلال آباد کې له یو چینایي وګړي سره غیر مناسب حرکت ترسره کړی و. په رسنیو کې یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې ښکاروي په موټر کې ناست چینایي وګړی د یوه افغان ځوان لخوا ځورول کېږي او څو واره په مخ او سر لاس تیروي. د طالبانو له واکمنېدو راهیسې ګڼ چینایي سیلانیان افغانستان ته سفر کوي. طالبان هم له چین سره د خپلو سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراخولو په هڅه کې دي. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشي. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اسرائیل او ایران ترمنځ د یو تړون هیله من دی. د ایران او اسرائیل بریدونه څلورمې ورځ ته داخل شوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د خوړو د کمښت په خاطر باندې نږدې 10 میلیونه خلک له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي او پر ایران د اسرائیلو د بریدونو د دوام په خاطر ګڼ افغان سوداګر اندېښمن دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مام خراغلاست وایم. راځو اول مطلب ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل هیله لري چې اسرائیل او ایران یوې معاملې ته سره ورسیږي. ولسمشر ترامپ چې په کاناډا کې د جی او سرمشریزې ته د تاک پر مهال له خبریالانو سره غږېده، زیاته کړه چې امریکا به د اسرائیلو د دفاع ملاتړ ته دوام ورکړي. زه هیله لرم چې یوه موافقه وشي. زه فکر کوم چې دا د یوې موافقې وخت دی او موږ به وګورو چې څه پېښېږي. ځینې وختونه باید سره مبارزه وکړي خو به ګورو چې څه پېښېږي. روټرز لیکلي ټرمپ دا پوښتنه بې ځوابه پرېښوده چې آیا له خپل متحد اسرائیل یې غوښتي څو پر ایران بریدونه ودروي. تر دې مخکې ولسمشر ټرمپ د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي د ترور لپاره د اسرائیلو طرحه ویټو کړې وه یا نوی منلې. دا خبره د ټرمپ له دې اقدامو دوه با خبره امریکایی چارواکو د نوم د نه خولو په شرط رویټرز ته کړي. نن پر ایران د اسرائیل د بریدونو څلورمه ورځ د چورسره مهاله د پلازمینې تهران په شمول لګڼو ښارونو د ډیرو اهدافو د لګیدو او خلکو ته د مرګ ژوبلې د رسیدو راپور نه ورکول کیږي. د دوشنبه سهار وختي د ایران په څو ښارونو کې د چاودنو او ورسره د دافع اواد سیستمونو د فعالیتو غږونه اوریدل شوي. د ایران دفاعي سیستمونه د اسرائیلو د بریدونو د دفاع او شنډولو په هڅه کې دي خو په اکثرو مواردو کې پاتې راغلي. د اسرائیلو پوځ د دوشنبه په سهار وختي اعلان کړی چې دوی د ایران په پلازمینه کې د توغندیو د وشتلو په مرکز بریدونه کړي. څو ساعت وړاندې هم اسرائیلي پوځ تایید کړی و چې دوی د ایران د وسلو د تولید په څو ځایونو پراخ بریدونه کړي. اخو د ایران د روغتیا وزارت تایید کړي چې په تیرو څو ورځو کې د اسرائیلو په بریدونو سره د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 240 تنو ته پورته شوی دی. دغه وزارت د عامه اړیکو مطبوعاتو رئیس حسین کرمانپور په خپل ایکس پاڼه دا خبره کړې. هغه زیاته کړې چې په دې موده کې لږ تر لږه 1200 کسان ټپیان شوي هم دي او روغتونونو ته وړل شوي.
شوی د هغه خبره لړلې 522 تنه برته رخصت شوی. اخو په امریکا کې مش د بشري حقوقو یو ډلې چې د ایران وضعیت ساري د یکشمې پر اعلان وکړ چې پر ایران د اسرایل په بریدو سره لکټر لګه 406 کسان وژل شوی او 645 نور ټپیان دي. ایران هم چې په اسرایل خپل ځوابي بریدو ته دوام ورکړي یو وار بیا تیر شپه په حیفا او څو نورو سیمو توغندوی بریدو نه کړي. کتام د اسرایلو پاوز ادعا کړی چې اکثر دا توغندی تعقیب او شنډ کړی خو رسنیو په اسرایلو کې د تازه چاودنو خبر ورکړی. د راپورونو له مخې حیفاته څیرمه په کارمل سیمو کې د ایرانی راکټونو تر لګیدو وروسته څو ځای اورونه بل شوي. په حیفا بندر کې دوه ودانۍ او یو ودانۍ هم د اسرایلو په جنوب کې د ایران د تیر شپې په بریدونو کې وران شوي. د اسرایلو ژغورندوی ډلې د لا نورو سیمو د څیړلو په حال کې دي. د ایران د تازه بریدونو له امله لږ تر لږه 9 اسرایلیان ټپیان شوي. په مخکنیو ورځو کې د لږ تر لږه 14 اسرایلیانو د وژل کېدو او د څه باندې 200 نورو د ټپیانېدو راپور ورکړل شوی و.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې
یو شمېر افغان پخوانی ډیپلوماټان او د سیاسي نړیوالو چارو شنون کې د طالبانو حکومت غواړي چې د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړه کې چې دوی ناورین غنی خېل نشي. دوی وایي د طالبانو حکومت باید مسؤلانه او متوازن موقف غوره کړي. جزئیات د فیروزی عزیزی پر ریپورت کې.
د ایران او اسرائیل ترمنځ یو پر بل بریدونو ته د طالبانو حکومت له دریز وروسته یو شمېر افغان پخوانی ډیپلوماټان او د سیاسي نړیوالو چارو شنون کې وایي د طالبانو حکومت باید مسؤلانه او متوازن موقف غوره او په خبره په دې ناورین کې د خېل نشي. له دې جلې په ایران او پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنون کې محمد عمر داوودزی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل افغانستان باید مسؤلانه متوازن او عادلانه موقف غوره کړي.
ایران گاونډي دی او په ایران باندې حمله شوې ده. موږ اتبادي الته کومیلن ها او افغانان الته وسیږي او هغه اوس منتظر دي د دې جګړې نه مخکې منتظر رو خو کې جګړه وګده شي دوی ته ډیر ضرر رسیدلی شي. افغانستان ته پکار دي، د افغانستان سیاسیونو ته پکار دي چې دا جګړه تقبیل کړي او په دې څنګ کې یو مسؤولانه او متوازن موقف ونیسي او عادلانه موقف ونیسي. خو ټول هغه کوششونه پکار واچول شي چې د دې جګړې د سختېدو او پراخېدو مخه ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو حکومت پر ایران د اسرایلو روستی بریدونه غندلې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په هغه غکیز بیان کې چې د شنبه په ورځ د جون په 14مه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي رادیو ټلویزیون پر اکسپان خبر سوی ویلي دا برید د نړیوالو حقونو له اساسي اصولو په ځانګړي ډول د هیوادونو له ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ښکاره سرغړونه ده او دوی په کلکه غندي. نوموړي زیاته کړې چې دا ډول کړنې چې تاوتریخوالی زیاتوي د سیمې وضعیت لا پسې کړکېچن او اندېښمن کړی دی. حمدالله فطرت دا هم ویلي چې اړوند جهتونه دي د دې وضعیت د دوام او سیمه کې د نامنۍ زیاتوالي ته اجازه نه ورکوي. خو هممهاله د غیر رسنۍ په خپل ایکس پاڼه دا هم لیکلي چې په ایران کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په یوه اعلامیه کې د دې ترڅنګ چې له افغان کډوالو غوښتي چې له حساسو نظامي مرکزونو لرې پاتې سي دا غوښتنه یې هم کړې چې له سیاسي فعالیتونو او پارونکو موضوعاتو دې ډډه وکړي چې د اعلامیه په ټکو له احتمالي خطرونو خوندي پاتې وي. په روسیا کې افغان پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو پوه غوث جنباز هم وایي افغانستان ته پکار ده چې ځان په هیڅ صورت په دې ناورین کې ښکیل نه کړي.
احساساتي شعارونه، احساساتي کړنې جایز نه دي. د افغانستان خلکو ته، افغانستان خلک او د افغانستان هیواد د تقریبا 500 کلونو کې ډېر لوی کتیب سره مخ دی، ډېر لوی غمیزې سره، بشري، انساني، سیاسي غمیزې سره مخ دی او تر ډېره بریده باید
د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه د جون په 13مه سهار وختي د اسرائیلو لخوا د ایران په اټومي او توغندیو په تاسیساتو باندې د لوی ناڅاپي برید او همدارنګه د لوړپوړو جنرالانو او څو اټومي ساينس پوهانو په وړاندې له نورو هدفمندو بریدونو سره پیل شوه. لا هم روانه ده او دواړو خواو ته د ملکیانو د مرکزوبلو راپورونه هم ورکړل شوي دي. دې جګړې ته د ګڼو هیوادونو، حکومتونو، مشرانو، نړیوالو سازمانونو بېلابېل خبرګونونه خودلی دي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي دواړه لوري باید له ډېر زغمه کار واخلي او له پراخو جګړو ډډه وکړي ځکه په خبره یې سیمه د داسې بحران تحمل نه لري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00 دواویا دریسوا یواتیا یولس
یو شمیر افغان سوداګر چې له ایران سره تجارت او د دغه یواد لارې انتقالات کوي د ایران او اسرائیلو ترمنځ روان جنگ اندېښمن کړي. دغه افغان سوداګرو ازادي راډیو ته ویل د جنگ دوام د دوی په سوداګرۍ منفي اغیز کوي. جزئیات په دغه رپورت کې
په داسې حال کې چې ګاونډي ایران او اسرائیلو ترمنځ وسلوال کړکېج دوام لري، یو شمیر افغان سوداګر چې له ایران سره سوداګري زړه کړه ورکړه لري په سوداګرۍ دغه شخړې د اغیزو په اړه اندېښمن دي. دغه سوداګرو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کدا شخړې دوام پیدا کړي نو د دوی په سوداګرۍ منفی اغیز وکړي. دا محمد نعیم په نوم یو افغان سوداګر چې د ایران للارې سوداګری او ترانزیت کوي وایي
یقینا مو نگران است.
دا وایي موږ وضعیت ډیر اندېښمن کړی یو. د ایران سره د راکړې ورکړې او د غراز د ترانزیت پاړه افغان سوداګر تر ډیره د ایران عباس بندر او د ترکی مرسین بندر د ترانزیت لپاره کاروي. نو اوسنۍ وضعیت ډیر اندېښمنون کې دوه چې پراتونکو کې بچی کیږي.
دراینده چی خواهد شو؟
یو بل افغان سوداګر سمدی ازادي راډیو ته وویل
نظر با
دیوای په ایران کې اوسنۍ وضعیت ته په کتو وضعیت خنه دي. موږ خپل سوداګري درولې او په ایران کې زموږ د مالونو تقاضا هم کم شوې. موږ قرار قرار پیریدونکو له لاس ورکو ځکه هغوی پوهیږي چې وضعیت خنه دي او دستي پلور نه کوي. وګورو چې دا جګړه وګدي یو کنه پام دی. حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوای کڅوم دغه نخټو بریدونو تر دې دمه د افغانستان په سوداګرۍ مستقیم اغیز نه کړي خو کړکېچ دوام پیدا کړي د ایران او افغانستان سوداګرۍ اغیزمنه کیږي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې ایران د افغانستان نږدې سوداګرۍ شریک دی او دا چې په هغه هیواد کې هر ډول بدلون د افغانستان په سوداګرۍ منفي اغیز لري.
ایران زموږ یو ډېر نږدې تجارتي شریک دی او موږ ډېر لوی تجارت واردات صادرات د ایران سره لرو. البته چې هر څومره مشکل پیدا کیږي تنش پیدا کیږي که چېرته دا جګړه اوږده شي واقعیت نتایج دی چې زموږ په اقتصاد باندې هم منفي تاثیر کوي. او اتاق وزارت صنعت و تجارت او د افغانستان اسلامي امارت دې ته متوجه دی. کوشش کوو چې د مرکزي آسیا د لارې نه او د نورو لارو نه په نورو بدیلو لارو باندې کار کوو.
د هرات د سوداګرۍ او پنګونې خونې اجرایوي رئیس محمد یوسف امین هم په ایران کې د روانو شخړو د منفي اغیزو په اړه اندېښنه څرګند کړه او ویل چې د شته شمیرو له مخې افغانستان تیر کال له ایرانه د 3 میلیارد ډالرو په اندازه واردات کړي چې ډیری د عباس او چابار بندر له لارې شوي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ دا کړکې چورو سلاغ زیات شو چې د تیر جمعې په ورځ اسرائیلو د ایران په اټومي سکتورونو پراخه بریدونه پیل کړل چې لا هم دوام لري. ایران هم ځوابي بریدونه کړي او راپورونه وایي چې دواړو خواوو ته ملکي تلفات هم اوښتي. د ایران په سیستان او بلوچستان کې د چابهار بندر د افغانستان یو له مهمو سوداګریزو بندرونو څخه دی. د افغانستان د جغرافیایي موقعیت او سمندر ته د مستقیم لارې نشټوالي ته په پام سره دا بندر د هند لارې آزاد اوبو ته د افغانستان لاسرسي اسانه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوای د چابهار بندر کارول کولای شي د تګ راتګ لګښتونه کم او د هند او سیمهیزو هیوادونو سره د مستقیم سوداګرۍ لپاره لار هواره کړي. دغه خونوای عباس بندر هم د افغانستان لپاره مهم دی او په دې بندر کې د ایران او افغانستان ترمنځ ترانزیټي همکاري د لامل شوی چې له دې لارې د افغانستان د سوداګرۍ یو مهمه برخه تر سره شي او دا چې په دې بندرونو کې هر ډول ګډوډي کولای شي د افغانستان په سوداګرۍ مستقیم اغیز وکړي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
لنړی United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
ملګرو ملتونو اعلان کړی چې په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه خلک د کافي خوړو د نشټوالي لامل له سخت خوارزواکۍ سره مخ دي. د دې سازمان بیلابیلو ادارو ته ورسره په یو غټ خبری بیان کې زیاته کړی چې په دې واد کې شاوخوا 90% ماشومان د خوړو له کمښت سره مخ دي او 40% خزي له خوارزواکۍ کړيږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي اقتصادي ستونزو کافي خوړو ته لاسرسي محدود کړی. جزئیات په دغه رپورت کې له فیروزی عزیزی اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري ناورین د شدت په اړه مکرر ډول خبرې شوې، دا ځل ملګرو ملتونو په افغانستان کې د سخت خوارزواکۍ او د خوړو د پراخ کمښت په اړه خبرداری ورکړی دی. د دې سازمان بیلابیلو ادارو لکه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف، د روغتیا نړیوال سازمان WHO، د خوړو نړیوال پروګرام WFP، د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO او د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یون ایف پی ای د جون په 15مه د یک شنبه په ورځ په یو ګډه رسنیز خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د خوړو نه خوندیتوب لوړې کچې 9,800,000 کسان د شدید خوارځواکۍ له حالت سره مخ کړي دي. دوی د دې وضعیت لاملونه په عمده توګه کمزور اقتصاد او طبیعي پیښې لکه وچکالۍ بللې دي. په بیان کې دا هم زیاته شوې چې په افغانستان کې له هر سلو ماشومانو نه چې شاوخوا 2,900,000 ماشومان پکې شامل دي د ودې لپاره اړینو خوړو ته لاسرسی نه لري او د خوړو له فقر سره مخ دي. په راپور کې وړاندې راغلي چې افغانستان د نړۍ په 15 هیوادونو کې د ماشومانو په منځ کې د شدید خوارځواکۍ تر ټولو لوړه کچه لري او په دې هیواد کې له 5 کلونو کم عمر لرونکي له 3,500,000 ډیر ماشومان له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي چې له دې ډلې 1,400,000 یې د ژوند ګواښونکي حالت کې دي. د ملګرو ملتونو دې ګډو ادارو زیاته کړې چې په افغانستان کې له هر 10 میرمنو 4 یې په خوارځواکۍ اخته دي او ډیری وختونه دوی ته په دې برخه کې کافي پاملرنه نه کیږي. دغه ادارو په افغانستان کې د ماشومانو او ښځو د خوارځواکۍ ناورین سره د مبارزې لپاره د تغذیه په برخه کې د پریکنده همغږي او څو سکتوري اقداماتو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې ځینې کورنۍ وایي چې اقتصادي ستونزو کافي خوړو ته د دوی لاسرسی محدود کړی دی. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې 2 کلن ماشومې د اقتصادي ستونزو له امله په خوارځواکۍ اخته سوای دی.
او بیا می مزار او زین نور زایونه تمه د درملنې لپاره یو او دې استون زمي وګالل او په پښو یې نادرې بل اخره یې کلینیک کې ورته د 3 میاشتو لپاره درمل ورکړل. یو څه خشو
د کابل کار یو سیدون کې چنه کوختل نو می راپور کې خبر سی د خپل ستونزو په اړه وویل.
همیشه دستم په مردم دروز اس از یک تو کومک بخوای از یک کومک بخوای
کل می لاس نور ته وکټوي کلا لیو او کلا لبل مرسته غواړم. ناروغه او اندیښمنه يم. ټولنه کې می خلګو سره ناستي ولاړی او وتلو راتلو تزړه کیږي. غواړم تل یوازې ووسم. د ستونزو له کبله مې پر ذهن زیات فشار راځي. کمزوري او بیخي خوارځواکۍ یم. عمر مې ډیر نه دی خو ظاهرا ډیر عمر لرونکی مېرمن ښکارم. زما اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی.
د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په دې ګډ بیان کې د خبردارۍ هم ورکړی چې د میندو کمزوري تغذیه نه یوازې د دوی د مړینې خطر زیاتوي بلکې په ټوکو یې د کم وزن ماشوم د زیږون د ودې ځنډ او په ماشومانو کې د نورو منفي پایلو لامل هم ګرځي. په راپور کې وړاندې راغلي چې په افغانستان کې ښځې او ماشومان د لوږې له ناورینه تر ټولو ډیر اغیزمن کیږي. هغه هیواد چې د بیان په ټوکو له 5 کورنیو 4 کورنۍ نسی کولای لږ تر لږه د خوړو رژیم چمتو کړي او د دوامداره خوراکي مرستې پرته به میلیونونه افغانان له سختې لوږې او شدید خوارځواکۍ سره مخ سي. وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي و چې نږدې 2.5 میلیونه خلک یا د افغانستان د نفوسو نیمایي برخه بشري مرستو ته اړتیا لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د سولې او پراختیا لپاره د برابرۍ سازمان یا ای پی ڈی او په مالی مرسته په پکتیا کې 240 کورنۍ ته د وړو کاروبارونو په خاطر د کارو کسب وسایل ورکړل شوی. په دې وسایلو کې د خیاطۍ او ګلدوزۍ ماشینونه، کلیوالي دوکانونه، لوی لاسي رېړې او د هغو کورنیو لپاره چې سرپرستی د ښځو په غاړه دي، د دیرشو چرګانو قطعې شامل دي. یادو کورنیو له دې مرستې خوښي ښوولي او ویلي دي تر اوسه دوی له اقتصادي اړخه د نورو پر مرسته تکیه کوله، خو له دې وروسته پر ځان بسیا کېدلی شي.
په پکتیا کې د یو نړیوال بنسټ په مالی مرسته د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو 240 کورنیو ته د دوی د اقتصادي ځانبسیاینې او د وړو کاروبارونو د پیلېدو په خاطر یو شمېر وسایل ورکړل شول. په مستحقو کسانو کې ځینې هغه کونډې او ښځې هم دي چې د کورنیو سرپرستی او هغوی ته د نفقې پیدا کول ورترغاړي دي. یادکاری وسایل چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست سره په همغږۍ کې وویشل شول، د یادې ادارې مشر محمد رحیم نصرت مشال راډیو ته وویل ټولو کورنیو ته وسایل د مستحقینو په خوښه او غوښتنه برابر شوي دي.
ټوټل دی موږ تقریبا تر 240 پورې کورنۍ مستفیدین دي. په دغه کې مختلفې برخې دي، چې هغه یوه برخه د خیاطي د ماشینونه ده، بله برخه د ګلدوزي د ماشینونه ده، بله برخه د چرګانو ده چې بعضې کورنیو چرګان توضیح کېږي د هغوی والا، بله برخه هغه د ګاډیو ده چې مثلا یو چا غوښتنه کړې ده چې ما ته تاسو یوه ګاډۍ برابره کړي، مثلا زه وکولای شم چې بازار کې د هغې نه استفاده وکړم، یو شی خرڅ کړم. بعضې خلکو غوښتنه کړې ده چې مثلا زه په کور کې داسې یو ځای لرم چې وړکۍ دوکانګۍ زه پکې جوړ کړم، دغه لپاره مو سامان ورته انتخاب کړی.
په ورته وخت کې هغو کسانو چې د کار او کسب وسایل ترلاسه کړل په دې خوښول چې تر دې وروسته کولی شي د دې وسایلو نه په استفادې خپلو کورنیو سره په اقتصادي برخه کې مرسته وکړي. د پکتیا د احمد خیل ولسوالۍ یو اوسیدونکي غلام نبی وویل
ما نوره کور کې مو خیاطۍ ماشین زده، خو موږ بعد بختانه او ډیر کمزوري یو ځکه موږ اقتصاد نه لرلو. د موسسې طرفه موږ ته چوکۍ او رختونه او ماشین موږ ته راکړو، نو موږ اقتصاد انشاءالله ښه کیږي.
د مرستو ترلاسه کوونکي زیاتوي په بیدیا کې بیکاري زیاته ده او دا ستونزمنه ده چې یو کس د هر وخت د لاس کار او مزدوري پیدا کړي. د مرستو یو بل ترلاسه کوونکي جمیل خان وویل د وسایلو سره دوی ته دایمي کار پیدا کېدلی شي.
موږ خو به مخکې بس دغه د لاس مزدوري کولې، اوس موږ ډېر خوشحاله یو چې موږ ته یې دا ماشینونه راکړل. ډېر پوره وسایل دي، د خیاطۍ هر شی. باید له کلیوالو سره مو همکاري وکړو او دولت هم دا په کار دي چې نورو بیوزله خلکو سره دوی همکاري وکړي، له کونډو سره، له یتیمانو سره.
هغو کسانو ته چې په پکتیا کې د کار او کسب یوه اندازه وسایل ورکړل شول معیوبین هم وو چې په خپله یې د لاس کار او مزدوري نه شوی کولی. احمد ګل چې په لاس معیوب دی وایي د کورنۍ زنانه د جامو او ګلدوزۍ پر ماشینونو کار کولی شي.
زه د کورنۍ شپږ نفره لرم، زه په خپله لس پوش معیوب یم. زمږ ته دا شنو دغه د خیاطۍ غیر ارته برابر کړو، نو بس دغه مسلمي د حالات رزق پوښلو ته کو.
بلوري ته په پکتیا کې یو شمیر ځایي مسولینو وویل خلکو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو په خاطر ګڼو نړیوالو مؤسساتو او ځینو خیریه ټولنو ته خپلې اړتیاوې وړاندې کړي او هغوی ورسره ژمنې کړي چې د بېوزله کونډو او بې سرپرسته کورنیو د اقتصادي ځان بسیاینې لپاره به د دوو کلونو په موده کې د وړو کاروبارونو د برابرولو په خاطر یو شمیر پروژې پلي کوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان کډې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
ګڼي افغان خزې د خیاطۍ لارې خپل ماشومانو ته نفقه ګټي. افغان خزې چې اکثر له دولتي کارونو او مؤسسو اوس پاتې شوې دي په کورونو ناست دي. دوی وایي تر بیکاری ښه وګڼل چې خپل د خیاطۍ ماشینونه په کار واچوي. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
د کندنې یا خیاطۍ دا ماشین په داسې لاس تاویږي چې د څلور یتیمو ماشومانو پر سر سیوری دی. دا میرمن چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې دی او دولتي ادارې کارکوونکې وه او د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل اوس خیاطي کوي او له همدې درکه خپلې څلور کسیزې کورنۍ ته نفقه برابروي. د دې په خبره پلار او مور یې عمر خوړلي او د کار روزګار نه دي، خو کشره خور یې ورسره ګنډنه کې همکاري کوي. طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته ښځې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې بې دندو کړې. که څه هم په دې اړه کومې شمېرې نه دي خپرې شوې، خو ویل کېږي چې په افغانستان ډېری ښځو اوس خیاطۍ ته مخه کړې. ځینې په فردي ډول کار کوي، خو یو شمېرو بیا کارخونې جوړې کړې چې نورې مېرمنې او له زده کړو راګرځول شوې نجونې هم ورسره بوختې دي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو د 1403 لمریز کال په لړم میاشت کې په یوې سروې کې ویلي وو چې ځینې کورنۍ د خپلو لونو د اقتصادي خپلواکۍ لپاره د حرفي مهارتونو لکه خیاطۍ د زده کړې په لټه کې دي. هغوی چې د 2021 کال اګست وروسته د بېلابېلو ستونزو له امله ګاونډیو هېوادونو ته هم کډوالي شوي وایي خیاطۍ کوي او خپل کور پرې چلوي. د پاکستان په کوټه ښار کې میشته یو افغان میرمن چې د همدغه وړي نوم یې په راپور کې خپور شي او پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته کډه شوې. ازادي راډیو ته وویل کونډه ده، مشر زوی ناروغه دی او کور همدا د خیاطۍ په ماشین چلوي.
زه خیاطۍ کوم، د خپل اولاد او د کور بچنوم. مثلا ماشومان دي زراب مشر زوی مریض دی، راته دغه مخته د کور د مشکلات څنګه د ما په غاړه کې.
د خیاطۍ ماشین د اختراع کولو امتیاز تر ډیره انګریز توماس سنتا او په 1990 کال کې ورکول شوی، خو ویل کېږي اوسنۍ بڼې ته د رسیدو لپاره یې بېلابېلو مخترعینو خوارې کړي. که څه هم د نړۍ په اکثرو هېوادونو کې اوس د خیاطۍ د هغو ماشینونو ځای چې څرخ یې په لاس تاویږي برېښنایي ماشینونو نیولی، خو په افغانستان کې چې خلک د برېښنا ستونزه لري لا هم ځینې خیاطان په هماغو پخوانیو ماشینونو کار کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان او یوې همکاري ادارې اعلان کړی چې د متحدو ایالاتونو د مرستو له بندېدو وروسته په افغانستان کې 422 روغتیايي مرکزونو فعالیتونه درېدلي. خو افغانستان د بیلابیلو ولایتونو شمیر اوسیدونکو هم د روغتیايي مرکزونو له نشتوالي او په خپلو سیمو کې روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو شکایت لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکو چې په خپل سیمه کې د روغتیايي اسانتیاو او مرکزونو له نشټوالي شکایت کوي. د چین غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو سره خبرو کې وویل روغتیايي کلینیک ترې ډیر لري دی چې له امله یې ځایي خلک د ډیرو ستونزو سره مخ دي.
د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي چې د هم نغښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
موږ هم له ګڼو روغتیايي خدماتو څخه بې برخې وو او له ګڼو ستونزو سره مخ وو. د سې تعمیل له مسؤلینو او همدارنګه مسؤل دویم مسؤل څخه مو هیله ده چې په دغه اړوند قضیو کې موږ لپاره یو جامع روغتیايي خدماتو مرکز جوړ کړي تر څو د مور او ماشوم د صحت لپاره ښه خدمت وشي.
په هرات ولایت کې د یوې خیریه مؤسسې او کارکوونکي هم وایي چې د دې ولایت خلک هم روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
اکثریت مناطق دور و نزدیک ولایت هرات تنها ولسوالیانی حتی در نواحی
د هرات ولایت په اکثرو لرو پراتو او نږدې سیمو کې نه یوازې په ولسوالیو کې بلکې آن په خاري سیمو کې خلک په ځانګړې توګه شیدې ورکوونکي او امیدواره میرمنې او هغه کسان چې د ورستیو پیښو وچکالۍ او کډوالۍ له امله اغېزمن شوي روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري. هغه ډول چې پخوا اسانتیاوې نړیوالو سازمانونو لکه دبلیو ایچ او او نورو ادارو د روغتیايي سکتور بودیجه درلوده اوس ټول قطع شوي دي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي روغتیايي خدماتو له نشتوالي داسې وخت شکایت کوي چې د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او او د روغتیا نړیوال کلسټر په خپل نوی راپور کې ټینګار کړی چې د متحدو ایالاتو د مالی مرستو ځنډولو له امله د افغانستان په 150 ولایتونو کې 422 روغتیايي مرکزونو فعالیتونه ځنډیدلي او یا تړل شوي دي. د دې راپور له مخې د دغه هیواد شاوخوا 3,80,000 وګړي له دې ځنډیدو اغېزمن شوي دي. په راپور کې وړاندې راغلي چې د ختیځ په کچه د 80 مرکزونو، په جنوب ختیځ کې د 20 مرکزونو، په مرکزي لوړو سیمو دایکوندي او بامیانو کې د 12 مرکزونو، په شمال ختیځ کې د 12 مرکزونو، په شمال کې د 9 په لویدیځ کې د 20 مرکزونو، په جنوب کې د 14 مرکزونو او په کابل، لوګر او میدان وردګو کې بیا د 11 مرکزونو فعالیتونه ځنډول شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې چې له 2 نړیوالو سازمانونو جوړه شبکه ده په خپل راپور کې زیاته کړې چې د امریکا د حکومت لخوا افغانستان ته د بشري مرستو د بشپړ ځنډولو اړوند فرمان د خلکو په ځانګړي ډول پر زیانګالو قشرونو اړینو او ځوان ژغورونکو روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې پراخې منفي اغیزې کړې دي. د پریکړه د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا په جنوري میاشت کې د ټولو بهرنیو مرستو د ځنډولو اجرایوي فرمان له صادرولو وروسته وسوه. نوموړي هغه وخت وویل چې د د مرستو بیوکراسي د امریکا لګټو سره سمون نه لري. نړیوالو سازمانونو خبرداري ورکړی چې د افغانستان روغتیايي سیستم د لسیزو جګړو لامل کمزوري شوی او اوس د امریکا د مالی مرستو د ځنډولو وروسته له سخت ناورین سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان اف پی ای هم د جوزا میاستې په لومړیو کې اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت لامل به په افغانستان کې شاوخوا 6,300,000 خلک په ځانګړي توګه ښځې او نجونې بنسټیزو او حیاتي روغتیايي خدماتو ته لاسرسي بې برخې سي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې که د بودیجې کمښت دوام ومومي د 2025 کال تر پایه به په افغانستان کې له 1900 ډېر روغتیايي مرکزونه وتړل سي.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د ازادي ملما
طارق وزیر میمیل مدی دی د خوسته هم لیکوال دی هم مدنی فعال وزیر سپ ک لراډیو د وزیر خطاب درته کوم نو وار لور ممکن دا ز ډیر ډو اوریدون کې فکر وکړي چې زله داس چا سره خبري کوم چې وزارت سره د هم د سره کنه دی.
سلام وزیر سپ تاسو د دې ریډیو ټولو قدر من اوریدون کو ته وایو کی چې خوې نه ز بقوم وزیر یم او دمو د کورنۍ تخلص نه الله خزوانه ډیر وخت
وزارت لا وخت دا دا تخلص ل تاسو په خپل په ځاني شې ده او کنه د څنګه تاسو ویل چې د کورنۍ تخلص نه
نه دا خو د کورنۍ تخلص د قوم ده نو ما به تر وګړل چې باندې د کورنۍ تخلص انتخاب کوم کني تر وانه د قومي تخلصونو سره خپل ډیر جوړم نه یم کنه زه فکر کوم چې تخلص باید یو بل ډول انتخاب شي هغه ډول چې څوک مثلا خپل شخصیت سره خپل فکر سره خپل راتلونکي سره حتی مناسب وګڼي نو هغه څه به صحیح وي. خو ځینې وخت بیا کله کله ځینې انتخابونه ګټور وي. موږ دلته خوست کې اوسېږو او دلته وزیر نشته نو دغه تخلص داسې قومي تخلص نه دی چې مثلا ډېر عام اوسېږي دلته نو یو څه هغه متفاوت والی پکې شته نو ځکه مې همدا غوره کړه د کورنۍ تخلص د پیژندنې په ډېر زه فکر کوم نور تخلصونو ته دا راته ښه کار شو.
که تعلیم تراشم د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مو خپل خوښه وه چې ولوست که ورته کامیاب شوي
نه ما خو شوق الاوله له ارواپوهنې سره و زه خپله فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه انتخاب کړو چې خوښېږي مو نه پوهېږم یو چیرته مې لوستي وو چې هغه وخت په خپل کار کې په خپل مسلک کې راحت یو کله چې دغه خپل ذوق او خپل علاقه په مسلک بدل کړو مثلا علاقه او ذوق کار انسان پرته له مادي غوښتنې کوي تکلیف نه احساسوي یعنی د خوند لپاره کوي او کله چې هغه شاید په کار بدل کړي نو هم مادي ګټه لاسته راوړلی شي هم هدفونه لاسته راوړلی شي او هم ستړی بنوي اوس که کوم مسلک دی نه خوښیږي او په لګیا دا د انسان د ستړیا لامل کیږي د ژوند به خوندۍ سره هم مخ کیږي نو ما خو مطالعه په ادبیاتو کې وه زه د ادبیاتو یو زده کوونکی یم او خوښیږي مې چې ادبیات ولولم مطالعه پکې وکړم خو د مسلک لپاره روپانه ډیره راته ښکار شوه یعنی ځم چې په کومه مسایلو کې ولید نو ما فکر وکړ چې هغه تر ټولو به تر شاعر ته امداد دی او زه دا لوستل شم هغه د بودیزم په دین کې یو استیلاد دوی د ډرما خبره کوي چې څوک باید خپل ډرما پیدا کړي او د هغه مطابق ولاړ شي که د خپل ډرما خلاف زی داخلک تنګیږي له ژوند کې او هغه څه چې غواړي تر لاسه کړي په ډول به نه کیږي نو ما خپل ډرما اروپانه کارا شو چې مثلا دی یو شاره ونی سونځي ور حل کما له خلک سره خبرې وکما یا په دې برخه کې تدریس وکم نو ځکه دا غیز د کون کما او کنکور کې هم ما انځه وړ انتخابونه دی اروپانه کړي وو تقبل پانتون نیولې بیا تر ننګرهار هرات بلخ پټولو کې هغه مبخ پایدار او هغه اول انتخاب چې د تقبل پانتون هغه ته کامیاب شو دریم سیمستر روان
دریم سیمستر اوس خو نو قصه تر منځ رسیدلې ده نو د پښیمانی قصه لا معلومه نه ده کنه او لیکن څه فکر کوي پښیمانه به نشي
نه نه فکر نه کوم چې پښیمانه دي شمزه کوي دا خوداسته چې دغه مسلک انتخاب خاصتا د تعلیم په برخه کې د ټول ژوند مسله ده نو په ځینو مسایلو کې باید انسان ډېر دقیق اوسېږي، لکه دا خو د هغه د توکل غوندې باید نه وي، کنه ډېر باید انسان دقیق وي، ځکه چې یو پنځل ولې نو ټول عمر په همدې شي کې مخې، ټول عمر په همدې کې کار کوي، لکه نن د واده په څیر دی. اوس مثلا د واده انتخاب کوي خو یو شپېتاو یا کال دی لیو کس سره تیروي، یو په داسې یو کلتوري ټولنه کې. نو دا هم داسې ده. نو ما خپل هم ډېر فکر کوم مخکې مخکې مې ځینې کتابونه پکې ولوستل، مثلا زه خو چې ځان وازمایم کولی شم نه شم کولی، سر مې ورکې خلاصېږي نه خلاصېږي. نو بل دغه د ښوونځي د کتابونو د نصاب یوه ستونزه دا وي چې ډېر دي، دا شای زیانمن دی، خو بې ګټه دا ده چې انسان ځان پرې ازمویلی شي چې اوس د کوم مضمون زما ښه زده کېږي. هغې ټولو کې چې ما ځان ازمویلی په خپله مطالعه کې زه فکر کوم چې ارواپوهنه ډېره ښه لوستلی شم. او بله دا چې د ادبیاتو د یو ذوقي په حیث هم دغه ارواپوهنه چې ده له ادبیاتو ډېره نره لرې کېږي، انجینرۍ ته ځم له ادبیاتو ډېر لرې کېږم. ولې ارواپوهنه خپله زه فکر کوم چې له ادبیاتو سره ډېره اړیکه لري، او ته موږ کولی شو چې په ادبیاتو کې ارواپوهنیزې څېړنې وکړو. یعنې خپله د ادبیات د یو انسان د ذهن د احساس د اروا د عواطف او د احساساتو بیان دی. نو کېږي لکه مثلا موږ غواړو چې د مهاجرت په اړه یو څېړنه کوو چې رواني اغېزې په یو چا څه دي، موږ کولی شو د استاد صدیق پسرلي په شاعرۍ کې دا شته بالکل پیدا کړو، او دا بېخي ډېر دی. یا مثلا د یو فلسفي د یو هوښیار او د یو پوه انسان رواني حالت شی وي څومره ترې ځورېږي، اوس پوهه خو لازم هم ده، خو ولې یو زور هم دی. د اشرف مفتون یا د غني په شاعرۍ کې هغه شی موندل کېږي، مثلا دغه د ژور خفګان خبره یا د ډار او د اضطراب خبره، دا موږ بېخي ډېرې د ممتاز په شاعرۍ کې پیدا کولی شو، موندلی شو. او په هغې کې یا ډېر په ښه ډول سره دا شی مطرح کېږي چې مثلا د یو ناروغ په دې وخت کې رواني حالت شی وي، او دا بیا په شعر کې وړاندې کولی شو. نو نور ډېر شیان موږ موندلی شو، زه کله کله د ډاکټر اسرار یو نیم بیت وي، نو هغه د یوې روپانیزې لیکنې سره چې ملګری کوم، نو ځینې ملګري راته وایي دا ډېر ښه راځي، ځکه دغه بیت او شعر نسبتا عادي خبرو ته ډېر ښه لګېږي، نو که بیا تشریح هم وشي دا لا خوندور کېږي. نو زه فکر کوم روپانه مې له ادبیاتو هم نه لرې کوي، او ور باندې نه پښیمانه کېږم. او کری سهانې به ما فکر کړی و، زه فکر کوم چې ډېره ښه ده، ټوله نړۍ کې ورته ضرورت دی. او بل هغه خلک چې په دې برخه کې پوهه لري یا لوستي ده، له هغوی سره مې هم مشوره کړې ده. نو دلته کمه هم ده، او دا شی چې کم وي د ارزښت خپله نور هم زیات وي، که نه یو نیم شی ډېر عام شي هغه ارزښت یې راکمېږي، نو د دې کم پیدا کېدو په اساس هم ارزښت ډېر دی.
په نړۍ کې وزیر صاحب ځوانان تر ډیره هغه پانځه انتخابوي چې کار پکې ممکن بی. ممکن دی چې زموږ په ګران هیواد کې که د فکر ورته کړی اکثر زده کوونکي چې په دولسم صنف کې دي، دې برخې ته پام نه کوي. څرنګه همداسې نه ده، یعنی یوازې ذوق هم شاید کافي نه وي، که څرنګه؟
او نه نه، زه خو بیا دلته نه کافي کېږم. هغه د ادبیات په اړه کله کله ځینې خلک وایي چې خو ادبیات کې ډېر ښه شی همدی، ولې د یو چا ګیډه نه شي ورمړولی، شاعر باید کار وکړي، یو لیکوال باید کار وکړي د خپل ژوند په خاطر. نو که موږ فقط ذوق پالو، ذوق بیا یو څه هغه دی که پام اصلاحی وایي د مړې ګیډې خبرې هم دي، اوس که مثلا ته د خوړلو لپاره څه نه لرې دا هم ممکن نه ده، اول خو به د ژوند لومړني ضرورتونه پوره کوي. نو کاري ساعت په پام کې نیول ډېر لازم دي. خو کله کله داسې کېږي مثلا یو څوک بل کاروبار لري او یو څه ذوقي زده کوي، دا ممکنه ده، ښه خبره ده. او که په همدې مسله کې کار کول غواړي نو صاحب باید وسنجول شي. نو په افغانستان کې اوس ځینې شیان دي، کاري ساعت ډېره ده، او خاصتا اوس د نوې ټکنالوژۍ پرمختګ سره خو حتی دا خطر هم شته چې ځینې مسلکونه له منځه ولاړ شي. ممکن په افغانستان کې وخت ونیسي، ولې نړۍ کې ورځ په ورځ له منځه تلونکي دي. نو هر څوک چې هره پوهنځی انتخابوي او غواړي چې بیا په همدې کې کار وکړي، کاري ساحه یې باید وسنجوي. هغه راتلونکي کې څومره ملي ګټه ترې لاسته راوړلی شي، هغې باندې خپل ژوند سرته رسولی شي، که نه د هېواد شرایط په نظر کې ورته ونیسي، سویه په نظر کې ونیسي، حتی نړیوال ارزښت یې باید په نظر کې ونیسي. که یو شی اوس نړیوال ارزښت ولري، په نورو هېوادونو کې هم ته کولی شي چې هغې سویه ته ځان د برابرولو هڅه وکړي، بیا انسان نه بیکاره کېږي.
کراشم لیکوالي ته څه شي لیکوالي ته هڅولی یاست؟
لیکوالي خو ډېر لوی نوم دی، او موږ به هغه د شاګردانو په صف کې راشو. خو ځینې شیان د انسان هغه دا هم که وایم ذوق دی، که نه زه دغه څه وخت رئیس په خصوصي ښوونځي کې د پښتو تدریس هم کوم، سره له دې چې مسئله هم یم، ستونزې هم یو اقتصادي ډول هم هېڅ اړتیا ورته نه لرم، او د ژوند ډېرې کمې اقتصادي اړتیاوې مې هم نه شي راپوره کولی. خو خوښېږي مې چې یو چا ته څه وښیو، څه مزده وي،
لیو چا سره څو په تا کېو قسم زمو په وجه ژوند کې بدلون راځي او خلاري ترابري کېږي دا د انسان لپاره یو ډېر ښه سکون دی نو لیکل لستل زما لپاره یو علاقه ده او ذوق دی لستل ډېر کوم نو زه وایم چې خو که زه نن لستل کوم خو د یو چا له برکته یې کوم یو څوک شته چې مثلا یو څه لیکي د خپل ځوانۍ وخت ورکوي د خپل کار وخت ورکوي خپل وېښتان ور باندې سپینوي نو زه هم همدا هیله لرم چې مثلا لستل وکړم ډېر لستل وکړم ایو وخت وکړی شم چې یو څو توریزم ولیکم او یو د چا د استفادې وړ وګرځي یو څو ګټه ترې واخلي او بل د خپل زه فکر کوم دغه انسان ته سکون ورکولی شي مثلا کله 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 یو شاعر وپښتي چې ولې شاعري کوي دومره وخت ورکوي همدا حمزه بابا وویل چې ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوي د پښتو غزل ځوان زه د بابا کړم نو شاعر ولې ځان ور باندې بابا خو هغه خبره ده چې کله کله انسان د خپل خبرې چې وکړي زړه راتش کې دا یو ډول سکون ورکي خو دا ممکن تر ډیره په ادبیاتو کې اوسېږي په می برخه کې هم تر یو صدقو کې نو زه وایم چې یو چاته خیر رسېږي د لیکل لارې دا ډیره ښه ده او بل جبر ته ډیر لوی ارزښت دی مورنۍ ژبه څومره چې مورنۍ ژبې ته کار وکړو پرمختګ وکړو او دا زه فکر کوم زموږ د راتلونکي نسل پر دې نسل یو حق هم جوړیږي ځکه موږ محروم یو زه خپله د اروپا په برخه کې اوس یو څو کتابونه نشم موندلای په پښتو کې چې وایم دا د میات کتابونه دي زه مجبور یم چې ورته فارسی زده کړم زه مجبور یم چې انګلیسي زده کړم نو که زه وکړای شم لیکوالي وکړم یا ژباړه وکړم نو په پښتو کې یو دوه علمي اثر مې اضافه کو تر خپل وس په اندازه نو د غیرتون کې مسئولین ته خو به یو خیر رسیدلی چې وکړای شي په خپل ژبه تعلیم وکړي فکر کوم انستاین ویلی چې کله چې تاسو یو څوک په مورنۍ ژبه غږیږي د خبرې د زړه تلويږي او که په مورنۍ ژبه وینو دا خبرې مغز ته دي ذهن ته دي یعنی هغه انسان په مورنۍ ژبه ډېر ښه مفهوم اخیستلی شي نو یو انګیزه سره دا ده او بل څوک چې دغه خاصن د پښتنو ولایتونو ځوانان لاړ شي کابل ته او یا د ژبو له ستونزو سره مخ وي دا وایي د خپلې ژبې مینه له نور هم زیاتېږي او انګیزه یې له نور هم زیاتېږي مثلا کله کله که ته استاد ته وایي چې خو پښتو هم د وطن ژبه ده کله که موقع ورکړو درته وایي چې پښتو کې څه لرې نو بیا انسان رښتیا هم ډېر وخت بې ځوابه شي
تاسو دوه تجربې کوي د ژوند اوس هم درس لولي او هم تدریس کوي ځین کسان پرې باور دي وای یو شی تر لوستلو په تدریس کولو کې ډیر زده کیږي که د قطر ته وکی ډیر څه خپل نه زده کوي
دا بالکل زه بخي ور سره موافق یم دا په هر برخه کې کله چې ته یو چاته تدریس کوي په دې سره انسان دغه پوها بخي ډیریږي او دا د څو لتون لري زه ځینې ملګری پیژنم هغه چې د انګلیسي په برخه کې تدریس کوي خپل تجربه یې دا ده وای کله چې د انګلیسي شاګرد هم دومره ښه انګلیسي مینه وځه او کله مې تدریس کړه اوس مې انګلیسي ډیره ښه ده یو ویل ته دا د موضوعات ته تکراریږي مثلا یو موضوع په اوس ټولګي کې تلولې بل ورځ په بل کې تلولې مثلا دا کال دی کتاب ولست کال ته بیر تلولې یو خبره ده دویم خبره ده چې ته له پښتنو سره مخ کیږي او کله چې انسان له پښتنو سره مخ کیږي تابع لټون ته ضرورت لري چې اوس ول ویل ځان آماده کړي او دریم خبره ده چې کله ته یو سل ولې امغه لکه تاسو مخ کیږي چې د نړۍ خلک کوي په پانځین خبرې نو تابع دوی تدریس هم ورته ګوري او که یو ورځ درته پیدا کړی دا شی انسان ډیر هڅوي چې یو څه ولولي مثلا ته یو څه ولولي او په دې انګیزه ولولي چې یو چاته خیم یو څوک څه چغام زبای دور باندې پوي کم ته د لوستلو سره د لټون سره د انسان علاقه نور هم زیاتوي ته هغه د کړه هغه په چې په استادۍ کې حاصلېږي په شاګردۍ کې امکان نه لري یعنی د استادۍ په دې اندازه ده
مخکې د لیکوالي خبره کوله ک هغه موضوع ته بیرته ورګرسم څه لیکي وزیر صاحب
فعلاً خو زه مصروفیتونه مې خي ډیر وي ځکه انګلیسي برخه کې ډیر کار روان کړی دی اوس مخ په لړ ډیر نیته ده چې د انګلیسي هغه حالت تور سم چې زه وکړای شم لړیوال علمي اثر راوښ بړم او تر ټولو لوی هدف مې په دې لای دی چې زبې د انګلیسي هغه سویه ته برابر کړم راځم مرو وخت ونی چې کنه به وشي خو څه لګیا یو د هدف پر اقدام نه زه هم دا هڅه کوم چې اوس اروپانه ته وخت ورکم او ارڅ چې په روانه کې کشباړه وي یو څه په خپل لیکل شول هغه ولیکونو تمرکز ټول په روانه کوم
ځینې کسان په دغه اروپا کې دا خبره کوي وای یو شای کس تکوي کې په بیلابیلو وختونو کې د ورځې زده کوي ممکن ستاس د نش لیکن کې یو معین وخت ورته وټه کې هم د دې خاطر چې ذهن ورته آماده شوی وي په هغه وخت کې به تر زده کولای شي او هم د دې خاطر چې هر ورځ په هغه وخت کې چته یو شای ولې نو د سورزي ترمنځ ناراضي چې ټوپېږي هغه شای ونه ولې یعنی د انګلیسي لپاره وخت تاسو مشخص کړئ
ډېر ښه باور دی. خپل روپارم په دې باور دی چې په ژوند کې ډیسپلین او نظم مهم دی، یو کار کیفیت مهم دی. کیمیت نه، مثلا که ته وایې زه بورس کلاس ساته انګلیسي ته ورکوم، هغه دوه ورځې ورکړې، دریمه ورځ بیا نه کېږي، بیا ځان ته بهانې لټوي. یو ساعت وکړه خو په ډیسپلین او په نظم. د ژوند نظم ډېر عالي نظر دی او دا باید تطبیق شي. انګلیسي خو زه کورس کې لولم، ځکه کورس به تر ټولو ښه دی کله چې یو څوک یو چاته رهبرۍ لاندې وي، خاص د ژبو په زده کړه کې دا ډېر عالي میتود دی. دوه ساعته کورس وي، هغه د مسلم تنګ خوست راغلي دی، ښه دی، کیفیت یې هم ډېر لوړ دی، عالي دی. له هغې سره څنګه دغه کورس یا پوهنتون پوهنځی هر څه چې لولو باید انسان ډېر تمرکز په خپله وکړي. او زه فکر کوم تر ټولو بهترین زده کړه خپله زده کړه ده. له استادانو هم حتی دغه ډېر عالي خبره ده، اوس ډېره ښځه مې هم صحیح ده چې انسان خپله زده کړه وکړي. نو زه دغه ذهنم ډېر آماده وم سهار وختي چې هغه د انګلیسي برخې درسونه د کورس یې غټ کار کمه له یوټیوب استفاده وکړم. د ویژه د زده کولو لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې وای ورو که غواړو چې په طبیعي ډول ژبه زده کړو. ډېرې کتابي ژبې زده کول هم ډېر مشکل، تعریفونو ژبې زده کول دا ښه نه ده، دا ده چې طبیعي زده شي، لکه څنګه ورو چې خپله مورنۍ ژبه زده کړه. نو څه خبره، زه په خپله مغه کله چې موین وخت انسان ذهن نه مغه کار ته آماده وي. نو کله چې ته موین وخت دی، کله یو وخت، کله بل وخت، دا انسان کې تنبلی را پیدا کوي. او تنبلی به تمن بهانه به مرتله کوي، مثلا وجدان انسان ناراحت وي، او د خپل وجدان د غری کول لپاره دا به سبا دوا وري به وایم، دوه درس به یو ور وایم، که د جمع ورځ را روانه د ټول به په کې یو ځای ولولم. به د کار ته وخت معلوم وي، درس ته وخت معلوم وي، انسان هغه وخت ذهن ډیر ښه ورته جوړ وي. دا ډیر بهتر نظر دی.
د انګلیسي په برخه کې تاسو یوټیوب ته اشاره وکړه، ل نور پرمختللې ټکنالوژي هم استفاده کوي لکه ل چټ جی ټی پی نه، ل ای ای نه.
او یوټیوب کې مثال خصوص موږ ډیر برخې استفاده ورنه کولای شو، مثلا خو خاص د ځواني طبقه له سوشل میډیا سره وي، او طبعا هغه دی وته حرکت هم د فیسبوک یا د یوټیوب خواته وي. نو ښه دا ده یو ځوان لپاره چې بیا په دې همدغه لپاره زمینه مساعده کړي چې یوټیوب ته هم ځي، انګلیسي په مخه درشي، که ټیک ټاک ته هم ځي په مخه درشي. یو نظر مې ولوس چېرې په انګلیسي یا د نورو ژبو د زده کړو په اړه وایي، که تاسو ژبه زده کوئ فقط د نیم ساعت یا یو ساعت یا 15 دقیقې 2 ساعت دا وخت ورته ما ټاکئ. یو څه وخت تاسو وکړئ چې ټول کار او ټول سروکار مو هغه ژبه سره شي، مثلا فکر هم په هغه ژبه کې وکړه، یو مطالعه کوي هغه هم پغې کې وکړه، یو څه اوري هغه هم وکړه، مثلا نور چا سره خبرې کوي دغه لپاره هم زمينه درته مساعده کوم. نو زه له څو شیانو استفاده کوم. یو خو هم دا یوټیوب دی چې ډېرې ښې ویډیوګانې پکې پیدا کېږي، داسې ویډیوګانې چې مثلا د انسان ساتم ورسره تیریږي، پام هم دې هم ترغلته وي، اوسکه مسلسل انسان ډېر علمي شیانو ته شي، دا بیا کله کله تنګونکي اوسي، نو هغه تفریح شیان سره ژبه ډېره خاص ده کېږي. یو شی دا دی، دویم زه ډیلینګو ډېر استفاده کوم، دا یو ډېر بهترین اپلیکیشن دی د انګلیسي د زده کړې لپاره. تاسو وګورئ مسلسل تعقیب کې د نړۍ هر ژبه پرته له کورس هم دوی کولای شي چې په زده کړې. او کلب هاوس یو ډېر ښه اپلیکیشن دی د لپاره چې د نړۍ مختلفو خلکو سره چې هغه د ژبې زده کوونکي دي، خپل ژبه تمرین کوي، هر ژبه چې زده کوي، دا ډېره ښه لاره ده. چټ جی پی ټی بهترین لاره ده، په اړه برخه کې ته کولای شي ورسره خبرې وکړي، اوکې بیرته خپل څه د لیکلې دي پلیس لای کړې، غلطۍ درکړي، ګوګل دې مقالو لپاره یو بلخه افشن ده. نو دا ټول شانس موږ لپاره د استفادې وړ دی. او زه فکر کوم تر ټولو بهترینه لارې بیا فلم کتل دي. څومره چې موږ دی ویژه به فلم یا سریال وګورو، ډیر په اسانۍ سره هغه ژبه ترز د کولای شو، کاملا طبيعي. او د ژبې د کول لپاره غوړه لاره طبيعي ده. ځکه زه مثلا په انګلیسي خبرې کول غواړم، او زه په تیر زمانه کې غږیږم، د تیر زمانه سټراکچر ځان تر اورم، بیا دې ور دویم حالت اشه ډیر سختي دي. انسان د ژبې دراونې د فلوئنسي مخه نيسي، ولیک طبيعي ده کوم زه پښتو کې خبرې کوم، زما ګرامر ته فکر نه دی، خو لکه ګرامر په ژبه کې حال دی، طبيعي ده. نو دا دغه بهترین لار ده چې فلم یا سریال زده کو. او کله چې ژبه زده کو، ښه خبره ده چې د امغه ژبه لویونکو سره ژوند وکړو. مثلا ما پښتو زده کړې، د پښتو لویونکو سره مې ژوند کړی، په ګوس ما ته موقع نه زمينه نه مساعدهږي چې زه له امریکایانو سره، له اروپایانو سره، غو سره چې انګلیسي مرانه ژبه د خبرې وکم، دا زمينه راته مساعده دي. یو فلم خپل یو ژوند دی، هغه کې د ژوند هر صحنه موجوده ده، هغه ته په یو انګلیسي ټولنه کې وسول شي. زه دغه د پانتون لپاره مې د ریته ضرورت لرو، فارسی باید ما زده کړی وای. نو ما د دې جدا اکبر په نوم یو سریال و دا مې تعقیب اورم. اول ورځ کې چې ورته کې نسمه غوښیرنیو، هیڅ مې سر ور باندې نه خلاصې دي چې څه دی، خو یو څه مقاومت مې کوم. ورسته تر یو دو میاشتو کتل ورسته دومره ور سره دی شوم چیس احساس منه په چیز اوس په یو بل جواب دغه سریال ګورم ابه چې کله پانتون ته ملاړم خبره دا و چې اکثره ماسلین چې پښتنو له نور ولایتونو راغلي او څنګه پښتنو شمه په ډیر کم او محدود و مثلا صرف 50 نور قومونه یو 15 پک پښتنوي نو بیا باغوی مسلین ډیر تنگ بود له جبه سره او نو به ذکرې ولی زله سون سره مخ نشوم زکه هغه تجربه را معلومه نو چې کله فارسی زده کړي دلشي دا ست ډیر ځوانان پیژنم چې څه وادم نه لري واته دوی له فلم اردو زده کړي او انګلیسي هم تر زده کړي دلشي کې یو سریال مسلسل تعقیب شي خو اول کې یو څه مخاوت غواړي کله انسان نه پويږي جواب باندې نو بیا کتل هم خوند نه کوي او تر میاشتې دوه میاشتې پورې یو څه ګوري بیا ډیر اسانه ده
وزیر صاحب د مدني فعالیت موضوع ته راشم عادتا دا خبر مشهور ده چې مدني فعالیت د ټولنې د بدلون سبب کیږي د ګومان کوم چې دا د مارتن لوټر کینګ خبره ده وایي ک ته د بدلون برخه نه نو ته د ستونزې برخه او دا وینه هم نه پوهیږم چې دا چا ده چې دا وایي چې مدني فعالیت د ټولنې د زمیر आवाज ده نو تاسو مدني فعالیت څنګه مخ کړ
مخکمه هم دا برخه ته دونه وکړه چې خوخیږي چې یو چاته مخیر رسیږي دا د رواني سکون په برخه کې ډېر لاري مثلا یو چاته تجویز وو چې انسان په هغه عملو کې او څو رواني سکون ته ورسیږي یو سکون په دې کې دا دی چې ته یو چاته د خیر ورسیږي دی یو چا په شوندو مسکا راوړي دی یو چا لسنیوي وکړي دی یو چا د خوشحالي لامل ته وسیږي هغه وخت انسان خپل وجود کې په مخس کې د خوشحالي هورمون نه افرازيږي او دیر زیاتی آرامی احساس کوي یو ځای ملوستي و درې په هند کې کوم کاس و ډیر زیات مالدار و نو کورونا اخلا موټر اخلا هوټل نو تازه خوب ټول شایانو خو ډیر آرامی بینه و موقت ابوا او تبه انسان داس دی چې د تغیر بچای دی ډیر یو شی باندې مثلا کپاتیکی غیر نه خوږي مثلا یو څه د اول سر خوشاله کورسې بیا پیسې کې نه وي نو د بای چې یو ملګری راته وی چې یو څو کسان دی مایوب دي کډ غوی لپاره ویلچیر واخلو پای ما ورته واخیستله او چې کله را روان شوم نو یو ماشوم له کور نه غیږه ګاډه کړه وای راته وای چې ته د مخ را واړو چې زه دی وپیژنم او چې د قیامت پر ورځ دی وینم چې حالته زبیا د خپل حضور کله تامانه نو کم چې دغه سړی را سره مرسته وکړه وای دا خبره راته دمر د خوشحالي وړو چې بیا یې چې دمر خوشحالي رانه کړه او ټول عمر لپاره مې دې ته بخکړه چې له خلکو سره مرسته وکم همکاري ولستې وای وکم نو زه خپل هم په دې باور یم زموږ ټولنه ته خیر استله یا نه رسیدله یا خو وخت را د پاتې د ځوانانو یو نو خپل باید اول انسان یو ځای ته ځان ورسوي بیا به نور ته هم خیر ورسوي کنه هغه خپل موقف کې چې یو څوک واوس نو یو څه به وکړي نو لا د مسلې او د درس په دوره کې یو ځای ته رسیدو نو دا مو هدف دی بل دا وطن دی ژوند دی نو دا ځای په موږ حق لري موږ ته یو چا څه کړی دي مشرانو مثلا هغه د ټولنې په پنې خلکو نو دا حق په موږ سمو چې ورسېږي څو فکر کوم د وطن لپاره یو څه رزکارانه کار مهم دی ارڅ کې په مدیا تر سره کوو نو دا ژوند فکر ارڅ ماشيني کیږي
د
دې مانویات ته باید ذکر
هم د دې مانویات پوری وای غلې ملت هغه حکومت ته لاره هوروي چې عدالت نه رعایت وي دا یو مشهور وینا ده وزیر صاحب کډ رادیو اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې څه مدني فعالیت کوي
مدني فعالیتونه خو پر برخه کې چې ضرورت شي وی خو یو څه خپل مصرفیتونه د ژوند وینو کله چې ډېر یو څور څخه لري هم او سیګون خو ډېر اته مدوي زموږ چې د کتابونو په برخه کې خلکو سره ډېر همکاري وکړو یعنی هر څوک یو څه ویني چې په دې کې د ټولنې خیر دی نو په مغه خپل برخه کې مخ کیږي یو کس کولای نشي چې ډېر ته مخ کی کنه یو شایي چې کارونی ول شي مخ کار ورته وشي ډېر ښه ده نو موږ دې اته کې زم څو نورملګری دي چې تر ډېره هر سیمه ته کتاب ورسو د خوستو وو شپګول سوالي ته مرکز کې یعنی وو کتابتونونه مدلته پرانیستي دي ما کتابتونونه دي چې خلک استفاده ورڅخه کولای شي اورم په دې اته کې چې نور هم را پیدا کړو خوستو سوالو سوالي ته ورسیږي د ځوانانو لپاره هغه د مطالعه په برخه کې کار وکړي او دا داسې یو فعالیت دی چې په افغانستان کې یو څه آسانه هم کیږي نسبتا کنه په کار کول بل شي ډېر ستونزې هم نشته کې نو دا برخه کې یو څه مصروف او ډېر آسانه دی چې په دې کې کار وکړو
دا کتابخانه چې تاسو فعال کړی دي کومې ویته له فعالیت ورسته بیا ورخلې
او دا ورسته کې یو کتابخانه فعال شو د خوست کې په دیولیسا کې په مرکز کې نو بیا موږ دغه د ملګرو په واسطه تر ډیره اواله خسته او هغه ځوانان ورته ډیر خوشاله دي او دا د قبایلو یوه لیسا ده نو دغه ماسیلین بس دکون کې ډیره مطالعه هم کوي او د کتابونو یو ډیر ښکاری دا کړی و چې خپل د لیسی ادارې ورته ډیر خو قندور ځای برابر کړی دی ډیر عالی دی. یا مثلا دغه د ګربز ولسوالۍ نه کله کله چې معلومات واخلو ځوانان ورځي مطالعه کوي د منځوي په برخه کې یا مسخلو کې وخت وانه بیا په هغه ورځو کې چې ملګرو احوال واخیست پښمیرې هم معلومات سره خلو کتابونه وړل
مطلب دا مخکې تاسو هغه د هندي مثال ورکو کله چې کتابخانه ته ورشي چې دا تا له خپلو ملګرو سره دا کتابخانه جوړه کړې ده څه احساس کوي یعنی د احساس کرا ته بیان کړي
احساس ډېر زیات د خوشحالۍ وي په داسې یو ټولنه کې چې کتاب لوستل بخي کم دي یعنی 40 میلیونه ټولنه دا 40 میلیونه ټولنه کې زر ټوک کتاب نه خرڅيږي دا فکر کوم د بختې په اساسي عواملو کې هم دا شی شمیرلی شو څه کوي ملت چې هوښیار ونه اوسيږي او ملت د فکر او د شعور خلک کې نه موجود او شعور لوړ نشي دا خلک اصلا مخکې نشي تللی دا بیرته نور لپاره وسله وي یعنی د نورو د استفادې خلک وي نو کله په داسې یو ټولنه کې چې هلته خلک کتاب لولي هم نه یا ډېر فکر کوي چې د وخت ځای ده یا پیسو ورکولو ته په کتاب باندې ډیر حاضر نه وي خو کدی هم ته دی او چاته لاس ته کتاب ورسوي انسان ډیر زیات آرامه احساس کوي ځکه دا یو ډیر بنیادی شای دی چې خلک دلته کتاب ته مخه کړي یعنی دا یو وخت راشي چې زرو ټوکو په ځای دلته لس زره تر پنځو سو زره تر یو لکو پورې کتابونه خرڅي نو په هغه هڅه کې چې کله بیا یو معمولی بدلونه ویني یو څوک سره برکت یو کتاب لولي نو دا ډیر دی آرامه احساس وي دی او انرژي احساس وي د راتلونکي لپاره
یعنی دغه احساس کې څه نور توضیح کی څه ډول احساس
مخکمه خبرو کړی یو څه زنه نارام او فکر مې دا وی چې زه باید په دې کې نور ماته وکم او کله چې یو څه وکي او بیا لور کی دا وخت هم انسان یو خیز نه آرامې ترسيږي د رتلون کې لپاره یو هیله باندې تر لاسه کوي نو کله به ته په برخه کې اڅه کوي پایله ونه لري نو انسان نه یې لوي چې خو دا نتیجه نه ورکړي هغه د خوشاله خبرې شي بیا چې زه یې چاله راو هم قدر یې احساس ده اور وسه ز تورې قلمونه نو شکر دې په دې برخه کې دا احساس سره ډېر نه مخ کیږي کنه خلک الولی هغه قدرې کوي
بس تورې دې وسوځي او قلمونه دې پاتې وي مننه کور ودان